استديو سلامان صاحب خوشامد
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی تاسو ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې بیا هم بغلان ته زو او د غلطه کابل ته د لیک دیدلې برېښنا د نړیدلو پایو د روان کار په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته ورکو نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي
په سر کې د خبرونو سرچکی د ناتو چرواکی وای په افغانستان کې بر دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ املاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر رسید د ننګرهار امنیتي مسؤلین وای چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې ګڼ کړي له داعش وسلوالو څخه پاکړي دي او هغه درې امریکایان چې تیر میاشت په عراق کې تښتول سي او خوشی سوي دي د خبرونو تفصیل د ناتو چرواکی وای په افغانستان کې بعد دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر رسې د جنوبی قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناتو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینی باکو کې په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي او تر هغو به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نصفموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي افغان ولسمشر اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام الیوف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه کړې وه د ننګرهار امنیتي مسؤلین وای په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅونکوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې سوي دي د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي په اچین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې سباندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک سوي دي د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه دا وشته په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډ ځواکونو لخوا پیل سوي دي د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي د کندهار مطبوعاتي دفتر د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهمات سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي دي د سرچینې په وینا نیول سو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړې دي د دغه وزارت مسولین وایي دا پروژه د جاپان په مالی مرسته عملي کړي او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي د دغه وزارت مرستیال امیر امان الدین حیدری ازادي راډیو ته وویل
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشد
دی وای تیر کلون از مرد خلقو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشټوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټټه بای پلورل کېدل له همدې کبله وزارت یو داسې اساسي اړتیا او بلله او د خپل کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونه جوړ کړي پر دې پروژې باندې 2 میلیون افغانۍ لګول سوي دي دغه سړخونه تر 15 میاشتې پورې د کرنیز محصول لاتو د ساتنې ورته لري بیا هم شرغلست د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی دی حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سر سرګي شوګي سره ولیدل شوګي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغو سیاستونو رامنځته کېدو ته لیوالتیا وښوده روسیه او ایران هغه هیوادونه چې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی روسیه دغه راز له ایران سره د ایس 300 ډوله د فی هوا توغندیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی دی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نور وسله هم وپیری د ایران دفاع وزیر تیر میاشت ویلو چې هیواد ډیر ژر له روسیې سره د 300 ډوله جنگي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړی هغه درې امریکایان چې تیر میاش په عراق کې تښتول سی او خوشی سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دوه کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دوه کسانو د خوشی کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درې امریکایانو روغتیایي حالت ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت تسلیم سوی دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول سی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو ډله لاس لري. او د اوکراین صدراعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې له اخیستلو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایې تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له صدراعظم ارسینی یاتسنوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسنوک د سلبي اعتماد کېدو لپاره 216 رایې ته اړتیا وه چې د پارلمان 194 غړو د بې باورۍ رایې ورکړې وې. دغه رایګیری داسې مهال سوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوي حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې سوې دي. د خبرونو پای.
سمغغله ازاده رادیو نو ری دوستانو خبرونو مو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پانه ازاده رادیو ډاٹ کام کې موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چی په بغلان کې په هغه سیمه کې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا پای نه لیدلې لا هم امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت په هڅو بوخت دي او لا هم د برېښنا شرکت مسؤلین ته د دې زمینه نه ده برابره شوې چې پرې شوي مزید بیرته ونښلوي. په دې اړه په رپورټ سربیره اورئ چې د روڼتیا یا شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړني کلني رپورټ کې په دې هیواد کې په ځینو برخو کې اداري فساد ته ګوته نیولې. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی مشر یې سید اکرام افضلی وایي
دغه څومره چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کولو د راوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
لا خغلی افضلی سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې درته دا راوړو. په کونړ کې د پولیو د واکسینو یو درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې شروع شوی چې د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د اسداباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی.
خپل په اسداباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو اړوند د قانون طرحه به ډېر زر بشپړه او حکومت ته وړاندې کړي. که وخت وو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا مورې چې د پاکستان په جنوبي ایالت سیم کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو وخت راکړی ده. په اونیزو پروګرامونو کې د انصاف په لټه وسادي اوریدونکو له یاده مباسه. زموږ غږ لا ساده یې راډیو نه اورئ. د بغلان سیمه ییز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدوده وي. اوسمهال د برېښنا د ړنګوشو پایو په شاوخوا سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه دي. څو د افغانستان د برېښنا شرکت مامورینو ته دا زمینه برابره کړې چې کابل ته د انتقال شوی برېښنا پرې شوی مزي بیرته ونخلی. د کابل خاریان له تیرو څو ورځو راهیسې بې برخه دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پای ته نږدې سوي خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متری څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان ولی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشوه چې د غستون زبر ډیر ژر هوار سي او وی له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای وزیدونکې د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود را آماده ساخته در اون ساحه
دوی وی پولیسو دند اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دی د همغه سیمه اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دند وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نویو استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو ونه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهابالدین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوو یا درو ورځو کې به ړنګه سوی پایه بېرته ورغوي خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوی دی د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستي 100 میګاوټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لوی تعلیم هم ورکړ تر څو موږ ته وکولی شي تر 130 میګاواټه پورې برېښنا د 150 تر 130 میګاواټه پورې موږ ته راکړي نور به موږ د دې ځینې ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم لا روانه ده خدای مهربانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به موږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي له ازبکستان څخه 250 میګاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. ده وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي خو نسي کولی خپل کار پیل کړي ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له درې کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لورې د درنو وسلو
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه خپل لومړنی کلنی رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې د افغانستان پر ځانګړو اداري برخو تمرکز شوی چې ډېره برخه یې په تقنینی ارګانونو امنیتي او هم قضایي برخو کې د فساد د شتون خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان اداري فساد له اړخه له ډېرو خنډونو سره مخ دی. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت سازمان له مشر سید اکرام ابزلی سره مرکه کړې. په همدې مرکه کې په سر کې ترې پوښتلی چې د دوی ریپورت په کومو برخو ډېر تمرکز کړی.
دولت مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او زموږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه سکتورونه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ سیاسي احزاب په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کولو د راوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
بله، ستاسو هدف د خنډونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی. بله،
طبیعي خبره ده د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د حساب ورکولو دپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلاګان شته دي چې زمینه دته مساعدوي چې فساد وشي او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وایي په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخښونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دغه شتون نه لري متاسفانه.
بله، ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو ویلي چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه بحثونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري، لکه قضایي ارګان څارنوالۍ، محاکم او پولیس، متاسفانه چې د قانون تطبیق ډېر زیات نقش لري. متاسفانه ځینې د تېوانې په دې باندې چې خپل هغه نقش سمه توګه ولوبوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه هم دغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې څنګه ویلی سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او که ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکښې راځي، طبعا لکه چې تاسې هم یادونه وکړه له نور برخې هم سته، یوازې د افغانستان ادارې دي او که نه نور نړیوال مرسته کوونکي ارګانونه هم پکښې ښکېل دي؟ په راپور کې دا یادونه سوې ده.
په دغه څېړنه کې مونږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه د څېړنې لاندې نیولي، او اما خارجي نهادونه په دغه څېړنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي. مګر کوم شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډېر زیات نه و، او د پراخ فساد د شتون ډېر زیات امکانات پکې شته. او مونږ تاسې دا ولیدل چې دغه مرستو نه متاسفانه هغه زورواتې او د قدرت نه چې سو استفاده کړې وه مخکې، او اوس هم دوی د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د دې مرستو نه ګټه پورته کړې ده، او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای دا چې د مصرف د چا له خوا نه ترسره کېده، او دغه قراردادونه چې سو لاسته کېده په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی، او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه، په خاص توګه د امریکا د متحده ایالات له خوا نه، د دغه مرستو د مصرف لپاره چې باید پام کې نیول شوی، دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې و. په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونه نیولی تر خدمات تر سکتور پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وای چې د افغانستان خلکو ته یې ګټه رسېدلی وای
بله. د ورستې پوښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو دپاره ستاسو په دې راپور کې کومو ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره سوې ده؟ وړاندیزونه ورته سوي دي چې څه باید وسي؟
د دې د مخنیوي دپاره لازمه ده چې حکومت باید زر تر زره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري، لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه چې دي، د فساد قضیې باید وڅېړي، او مفسدینو ته باید چې جزا ورکړي، او یو لوی ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي، او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید د لاس لاندې ونیول شي او کار باید پیل شي په دې برخه کې. همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلک وکولی شي په اسانه توګه باندې خدماتو ته لاسرسی ولري، لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوي په پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې.
د شفافیت سازمان البته د افغانستان د شفافیت د سازمان له مشر سید اکرام افضلی سره مو مرکه اوریده چې ویلي افغانستان د اداري فساد له اړخه له ډیرو خنډونو سره مخ دی. د افغانستان د شفافیت سازمان د شفافیت د نړیوال سازمان سره همکاري لري چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
او سمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د بشر حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونې په وینا تمه ده چې تر دوه اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د بشري حقوقو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي و سا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې له افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ مېشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغو وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشري حقوقو څخه یې سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نا آرامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشري حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 2 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورځپاڼه د ګرمسیر ولسوالۍ مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیه اخلي. دغه ورځپاڼه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
زموږ ازادي راډیو ناوړی په کونړ کې د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پرون په داسې حال کې شروع شو چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د نامنیو له کبله په مخکې کمپاینونو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی. اوس هم د عامې روغتیا رئیس وایي چې په ځینو سیمو کې ستونزې لري. نوموړی دا هم وایي چې د اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو د واکسین مثبت وایرس لیدل شوی. په دې اړه له کونړ نه د ازادي راډیو د خبریال روحلان ودی رپورټ واورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبه په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغۍ خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه دوه قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 1,900,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خوښ لاندې نیول کیږي او په دې کې مخکنه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زموږ تقریبا 1,600 ماشومان چې دی د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي، البته د پولیو د کوم واکسین چې دی په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زموږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زموږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلو څخه عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په 14 کې ستونزې لرو.
د عامې روغتیا رئیس وایي د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویر لري چې که چیرته خلک خپل ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یادې ناروغۍ به زیات کسان اخته شي.
خپله په اسدآباد کې چې د اوبو کوم سمپل یا نمونه اخیستل شوې ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډېر په اسانه کېږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغوی ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګوزن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علمای کرامو حج اوقافو په ریاست د معرف ریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات ریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامې د ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کاملا همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک خطرناک مرض دغه ساري مرض چې زموږ ماشومان ته صدمه رسوي زمونږ ټولنه دینه محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شوو ماشومانو شمیر له 20,000 اوښتی و، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر 12,000 ته راکوز شو. خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي له امله دغه شمیر بیرته له 12,000 ماشومانو واوښته. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګوزڼ به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګوزڼ 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شریع
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
مغغله ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی ایالت سند کې د لومړي ځل لپاره هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میش پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه ثبتولی شي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بیل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسمبلی غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر سیزونه پکې لاپاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروسته څه ورکول کېږي. خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو د لړکې دا یو ښه قانون دی کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچۍ کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، نو هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو هغوی چې کوم پیژن پاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه بیا یو فیملي او فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دې به سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادره کې به دې رجسټریشن کېږي، کوم چې د پیژند پاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومه ادارې دي، نو هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه که چیرې ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي د خاوند د مړینې په صورت کې یوه ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که څه هم په سند کې دا لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوې، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي که چیرې یوه مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي په منځ کې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبریال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحې دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو ښځه یا یو خاوند هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټوماتیکلی دوی به طلاق یعنی دوی به بیلیږي. خو دا پکې بیا نه دي ویلی شوي چې د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي، څه به ورکوي. لکه موږ عموما د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو یا چې کوم پیسې پکې ښودل کېږي په خاوند باندې. کوم د پاکستان هندو کونسل دی هغوی دا وایي چې د دې دا تاثر داسې ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یوه هڅه کېږي. د نورو مذهبونو لخوا نه چې کله طلاق د پاره داش یو 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 شرط کې خوده لشو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي هغوی به طلاق کیږي.
په پاکستان کې مېشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلیسانو له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي رژکیو ودونه ثبت سي او دا خلک د خپلو مدني حقونو برخمن سي.
ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمیدو لپاره د ځکنی عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په سوریه کې کلابند شوو ښارونو ته به د مرستندویه موادو کاروانونه ولیږل شي. د دې سازمان یو چارواکي ویلي چې د سوریې د دې کاروانونو پر مخ د لارو د خلاصولو موافقه شوې ده. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر نور. دوستانو بخنه غواړو، زما تخنیکی همکار وایي چې د خبرونو وخت را رسېدلی. د رپورټ برته له خبرونو وروسته خپور کړو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. سید کمال شاه عارف ته غوږ دو چې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د اذربایجان همکاري ډېره سي. د ننګرهار امنیتي مسولینو وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي، د سیمویزو پاڅونکوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې سوې دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړخونه جوړ کړي دي. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لاډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته تللی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول سي وو خوشی سوي دي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باور رایې له اخیستلو وژغورل سو.
سید کمال شارف او چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو ساتکی در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. د azadiradio خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او د اف ام په 3.15 د رادیو لالارې اوریدلای شئ. یادونه کوو چې د مخام لوونه بیا د سهار تر وو پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي رادیو ته وګورئ. ترکیه په سوریه کې د جګړې د ختمېدو لپاره د ځکنوي عملیاتو د پایل غوښتنه کړې. بلخوا ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په سوریه کې کلابند شوو ښارونو ته به د مرستندویه موادو کاروانونه روان شي. په دې اړه به د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په دې وروستیو کې د سوریې په تړاو د روسیې او ترکیې ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سوی دی. انقره په سوریې کې د روسیې هوایي بمبارۍ وحشیانه عمل بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې لمځکني عملیاتو پرته د سوریې جګړه ختمېدای نه سي. یو ترکی چارواکی ویلی چې هیواد یې له نړیوالو قواوو څخه غواړي چې په سوریه کې مځکني عملیات وکړي، خو دغه چارواکی زیاتوي چې د ترکیې له خاورې به په سوریه کې یو اړخیز عملیات ونه سي. ترکیه د سوریه د 15 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د هغې هیواد د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل یو مهم عنصر بولي، خو روسیه او ایران د اسد رژیم پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بلورته امریکایي چارواکي وایي سعودي عربستان چې تر ډیره یې د خپل ګاونډي یمن بحران ته پام کړی دی، اوس په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف سره یو ځای سوي دي، خو ایران بیا سوریه ته د سعودي عربستان د ځواکونو د استولو په اړه خبرداری ورکوي. په سوریه کې د ځکنیو عملیاتو د پیل خبره داسې مهال کېږي چې ملګري ملتونه د سوریې هغو ښارونو ته چې کلابند دي د بشري مرستو د رسولو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن دمستورا پرون په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره ولیدل. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې د مرستندویو کاروانونو پر مخ په لارې خلاصې پرېږدي. دمستورا ویلي چې د دغو مرستو لیږل د سوریې د حکومت د ژمنو یوه ازموینه هم ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پر مخ به لارې ونه تړي. تر 4,000 ډیر کسان په غوزمو کې ژوند کوي چې یا د سوریې د حکومت تر ناصرې لاندې دي او یا د حکومت د مخالفینو په واک کې دي. ویل کېږي په دغو سیمو کې ځینې کسان د خوارځواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. اوس د سوریې قواوو د روسیې په هوایي ملاتړ د حلب ښار شاوخوا سیمې تر برید لاندې نیولې او دغه ښار یې کلا بند کړی دی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین سوایي
کوټه حاضرې په دې راکوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکې هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتاسره. دوستانو په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د دې په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې له مور ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیستی و دا خپل کړي. نو په دې کې سبب مو هغه وخت ښه سر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالۍ خنجر مندرم افسول چې مې دعوا کړه.
زمانم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو. یو کور دی چې 115 متره مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق و. ما مې له ماما اخیستی و خو اوس مې میرې زورګیره کړی دی. دا و مې ګټلې. ثلاثه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی. میرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستا ده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د میرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم ښایي بل څوک وپیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دعوا روانه ده. ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وان یم، غریب سړی یم، ګزاره مې پکې کیږي. زه خپله کرایه کور کې اوسېږم، 1000 روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټکه قدر منوریدن کو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخ ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زوروا کو سره غوی چې قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسولین سره شریکه کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کا زورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې مونږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د اعادې کولو لپاره مونږ کار وکړو.
خپل سپ تر اوسه پرې داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي.
ښه، د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی د همدې لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا د سکاسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتووالی ښیي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دنده هم دغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق ترسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
اخمن صاحب، د دغه ورور سره ستاسې همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوئ تاسې؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو ښاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولی شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولی شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرسه چې دا اوس زما شمېره هم د تاسو سره ده، او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا وا د دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکې ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیت نه موږ د شخصیت نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د هغوی شخصي ستونزه چې د یو چا سره لري یا د یو اورګان سره لري د هغې د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کوم چې دوی شخص هم خپله ورسره مخ دي هغه له موږ سره شریکې کړي. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 90 درویش. خو که خو تاسو کولی شئ چې یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. دغه شان که د تلیفون کرخه مصرفه وي تاسو کولی شئ په پیغام موږ ته خپله ستونزه راولیږئ. تر بلې اونۍ مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
ازادي راډیو لوونه ترو ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشي او سوکالی په هیله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو دا ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه راسره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه د یو اوریدونکي په خبرو پیلوو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې ښکېلې خواوي یووالي ته رابولي. ورپسې نور پیغامونه هم لرو او دغه راز د خبرونې په لړ کې د هلمند امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږېدلی او ریدو ته تاسو رابولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډې نه. چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل ورونه سره ورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په 15 کاله دغه سال 12 کاله کرزی بابا حکومت وکړو خوب پریمانه پیسې وي خارسو خو په ځي کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیته دوایي ده په افغانستان کې ده؟ آتا خوراکي مواد هم بې کیفیته دي.
زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو نه دغه هیله ده چې باید خپل کې سره یو شي ورونه شي ټول د یو مذهب بچیان اسو تر څو پورې به زوریږو دې وطن کې تر څو پورې به خوار زار ګرځېږو پردي ملکو کې خوار غریبان کونډي یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځېږي نو دغه خواهش زه هیله کوم. السلام علیکم. خدای پامان.
زه نیک محمد یم د روزګان د ولایت اکدب ولسوالۍ زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر خراب دي. ملا اشرف غني ته دا خواهش دی چې زموږ د ولسوالۍ د سړکانو غم دې وخوري. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازاری راډیو زه مدی اوله د زرونه د ارغنداب ولسوالۍ د شیجان کلي اوسېدونکی مدی اوله یم. زما پوښتنه اوښتنه همدا ده چې موږ په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ ټلیفون کار نه کوي، یوازې د سلام مخابراتي شبکه د لوړو غرونو په ټکو کې کار کوي. همدا شېبه هم زه د یو لوړې لوټیکې له تاسو سره په اړیکه کې یم. زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه همدا ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوئ تر څو موږ ته په خپلو کلیو بانډو کې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. دوسه پرستان زابل ولایت خکپان ولسوالی زخر خماس کیما ناول یزادی راډیو ریکو درکون کو سلام وایم ورسله سلام د اشرف قومه ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله نه خبرلای جنگ میدان ته پریدل چې کوم حرکت ټول کې وساله خبرې سدي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله څه دی او د طالب یا د حکومت. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د ځان څنګه سره لوګار اوره د یاد ورسول نه طرف ته واخیم او دا مشکل لرو چې واس ډاکټر اشه وای نه مو دا خوښ لرو چې واس یادري تا را لګري او واس څو یو کین نه خپل کوي چې واس پیسې ورکي او واس چې ډېر پیسې ورکي او مغه سي واس مغوی طرف ته یو واس دا خو دی خور او خورانو غریبانو حق ده کنه دا ولې د شي وسی باسې دې ما منګه منګه لورو چارو وزارت زایم غاګور استوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور ورسالۍ نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړپړو چارواکو نه هیله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا یو حق دی. کله بشر حقوق داسې وي چې انسانان د ولګي وژني نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار. که حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړپړو چارواکو نه هیله داره چې موږ ته لار ازاده کړي. اته مې کېږي چې موږ ته لار بنده ده او هېڅ خوراک نه رارسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د جراوت د ولسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غني خو دا هیله لرم ورځ مخه دی پنجه وي دا خو موږ نه خیله باخنه ته کېدی او خلکو سره د خلکو ترې پنجه غواړي.
ما زده راړو دا پیغام دی او د ولسمشر طالب محمد اشرف غني ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمانانو کونډې ورځ په ورځ 200-300 کونډې دي. کو طالبان ته زیا غم افغانان دي، کو داعش ته زیا غم افغانان دي. دا د ډېر مجبوریت او د ډېر د زړه د تاوج چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړی وي څله تلل ته خو د دې هر ځل بیا اوس د ولایتونو ته شته ده. هلته د دې ولایتونو ته لږ راشه خلک ته به بربر شو. د کونډو څال دی، د ماشومانو یتیمانو څال دی. په پروژې ته په پروژې ته دغه کړي چې په پروژې هغه ته یو 3 کسان وي چې به خلکو د بېکندنه او سټه دی ویستله ته خلک راوځي. د یوار مېرې ته راوځي چې به د هر چاپېرې چې به اوسې موټي دي ونه اوس په ځان نه تاویل چاپېر کړي دي. را پروژه دلته دغه کې دلته 5 میلیونه او 6 میلیونه پروژې دغه کې هغه 10 کسان وي. ته دا پروژې به ته معلومات وکړي دا پروژه صحیح ده او غلطه ده. دا پروژې کار صحیح شوی ده. د ولس نه ته پوښتنه کړه چې ولس نه ته پوښتنه کړه چې هغه چارواکو نه چې هغه هغه کسان تېر کړي هغه ته در مخ کې غیر مستقیما کسان نه پوښتنه کړه چې دا کار صحیح شوی او غلط شوی. د خلکو هم تباه او برباد کړه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اوسنی دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر جنګونه زیات شوي. که د بار فرمان هم ټاکل شوي دي خو هېڅ هم نه دي کړي. تر هغه څه پورې هغه سې جنګونه شروع دي له تېره سنګین آج آوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او هېڅ عملیات نه ورځي. موږ درې کاله کېږي چې خپله وطن اوره کېږي.
سلام علیکم. د ازادي رادیو اورېدونکو او کارکوونکو ته پاستې سلام. نورو د سمرخېلو په لیسې کې د موږ ماشومان دي. د اول ټولګي کې ناست دي او په دویم ټولګي کې ناست دي. دغه ته چې کوم استادان راځي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نور راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یوه ښځه استاد راغلې وه هغه بیا بېرته لاړه په ټوله هفته کې دوه ورځې راغلې وه ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه ښیي نو یو ماشوم په دغې وجه باندې دغه اوس چارما امتحان کې ناکام کړیم ده وزارت معارف نه غواړم د ننګرهار د معارف د رئیس نه چې د سمرخیلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې موږ ماشومان لېږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د موږ آینده هم تباه شوه د موږ ماشومانو دا تکلیف وو په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معارف نه غواړم چې د سمرخیلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو چې ماشومان ودي بیا استادان نه راځي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ازادی رادیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اما بعد سلام موږ د دولت د غهیله ده چې د اوروزګان ولایت نه سره په تماس کې موږ په اوروزګان ولایت کې ډیر به امنیت کې موږ سره غلی ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه فساد او شو شرارت د دولت په مابین څخه ووځي نو هله خواهش می ده السلام علیکم
دلال صاحب ما د لشکر شاعت څخه میډه غنی ولیدا دلته په هلمند کې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې په لسی دي دغه ته پرمختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یا د کتابو امرشد مشرن چې زموږ سره د بعد معرفت ریاست ابداشن اور مشر باید کتاب وو پات د مشر کومکو کې یو کتاب نشه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاشنه په دغه کې عالمان چې کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې دغه ادبي بحث خو به خېس
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع اللہ صاحب کہتے ہیں وردہ سره د لپن په ګرځ هم هم د ورډګ ولاته چکري ولسوال خام زه د ورډګ ولات د ولاتې ادارې څخه د هیله لارم سرڅو دي چک پور سوالې باندې ترې کلن استثماری بندیزونه پای ته ورسوي د ورډګ ولات په چک پور سوالې باندې دولت له خوا درې بندیزونه لګول شوی دي چې درې کلن تریږي او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي هغه هم یو د موټسکینو په امید اول بندول دي دوه هم په پیټرول باندې د دولت له خوا بندیز لګول شوی دی کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پریښودل کیږي او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت له خوا ګرځول کیږي او نه پریښودل کیږي نو اوس موږ تاسو ته فکر وکړو چې په کابل کې د یو کوارټر تیل به 50 افغانۍ ده در حالی کې پاچا کول سوال کې اوس یو کوټه تل پښپتا افغانۍ او پیندې پښپتا افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک لسه وګورل شوی دی هغه پس د مخام دلمنځنه د صحت دلمنځ پورې د موټرو باندې ځي چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پریښودل کیږي د دغه څخه هله دا زموږه پیغام د وردګ ولایت د ولایتي ادارې ته ورته وي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي مننه د ازادي رادیو څخه خدای پامان
بلی السلام علیکم زه محمد خان السلام علیکم تقابل سالی څخه تاسو ته تماس کیم زه د کاپیسا والی څخه دا غوښتنه کوم چې یو د افغان بیسین پایا تقابل سوالی کې ولګي هله مې دا چې دا پیغام هرو هرو تاسو نشر کړی
زه د روزګان ولایت د شي د ساتور سوالی ته خبره کوم زه ټول راځي کارکونکو ته سلام دی دغه د سراب په نام نور سوالی کې دغه ودوګان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او دغه خوراکي شی و سره وړي نو زه د اشرف علي ته دا غوښتنه لرم چې یا دې دا برج او یا دې غټه په مرنه دې ته وکړي السلام السلام علیکم زه محب لا د کندهار ولایت څخه خبره کوم مزمز بلو ولې په منځ کې کورم په لو ولې کې دی د وګو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه درته کړی
السلام علیکم زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي رادیو لاري د حکومت ول ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پیردم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوی ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کیږي
حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دوی څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
الو السلام علیکم. صاحب د بالا بلک د ولسوالۍ د شیوان د کلي تاسو سره په لاین کې یم. وروره زموږ کښتو کروندې ټوله دغه د وایو خرابې کړې. زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ سبزیجات یې ټوله خراب کړه. وروره دغه د رئیس جمهور صاحب څخه دغه خواهش کوو چې دغه د وایو بندې کړي. زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړل. زموږ باغونه یې ټوله را خراب کړل. آیا مرغان لا ټوله رزونې نیولي دي؟ دغه دوا دا شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړل. ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا دا شاته څخه. نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته موږ د وسلوالو طالبانو څخه ډېر په ازاد یو. دا د مانځه پر کارګاه باندې دوه ټاکه وکړي بیا زغځي هغه د هغه تاوانونه را غورځي. ما د جباک اخرمان چې وویل چې زه مهال سنګین ته عملیات واستوم. دا عملیات خپل تر وخت واستوي. دلته موږ ډېر په تنګ یو. ډېر زوروي جنګونه شروع دي. موږ هم ځکه ته وسلوالو طالبانو مینونه شخ کړي دي. موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي. موږ ته وایي چې نو په سرای کې پرېږدو نو د کور کې پرېږدو نو دا باندې پټا یې څوک چې هغه موږ مې کې ته وایي چې دا مې پټا یې په لای کې نو ته اوس ته وایي په ونه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي. او زما سره 15 زره غوړني کې خو دا دغه تر کړی. زما ته 15 زره غوړني واخته دي. زه نه لښتې شه دا نه دا لښته دي چې یو خرم و سلام په احترام.
وعلیکم السلام. د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند له کړاوونو څخه شکایت درلود. د همدې سنگین ولسوالۍ په تړاو ازادي راډیو د هلمند له والي مرزا خان رحیمي سره خبرې کړې دي. عصمت سروان له نوموړي څخه د سنگین د عملیاتو او نتایجو په اړه پوښتنه کړې ده. د هلمند والي دغه څرګندونې به دلته در واورو.
دا دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایطو او پیاده ځانمرګو یوه حمله درلوده چې هغه حمله په شاوه تنبه ولسوه. دا وس حاضر فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د مو قوتونه خاص قوتونه هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپله سنګین کې د اطراف د سنګین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي. ډېر په احتیاط سې عوامو خلکو ته کوم ضرر ورونه رسېږي. نو ان شاء الله داسې خاص مشکل چې هلته تبصره کېږي او ویل کېږي داسې مشکل وجود نه لري.
څه فکر کوئ چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند دغه ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې دي یا هلته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي؟
انشاءالله دا پروګرام لرو چې موږ به عقل وکولای شو. په دوه میاشت کې هغه مالات چې دی حضور لري او بعضې عملات کوي د دې مخه ونیسو او هغه ساحه تصفیه کړو.
جبار قهرمان چې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی هم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري وایي چې له ډېرو وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي. څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري؟ آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي؟
زه امیدوار یم چې قبلا هم له طالبانو سره د دې استازو سره د قومي مشرانو په واسطه د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودي او فعلاً سې قرمن صاحب راغلی دو دا کار ته شدت ورکړی سې ټول ادارات ورسره همکار دي. زموږ امیدواري دا ده ځکه خلک په دو باندې پوه دي. طالبان هم په دو باندې پوه سي سې جنګ د حل لاره نه ده او د دې ضعفل بینې اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوه وي او نور له جنګ باید لاس ووسي.
لیکن په هلمند کې داسې بلی میږي چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري. مثلا د باباجي سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېره نږدې ده او بلکې مرکز پورې مربوطه ده دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولی چې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
قوا مسله د افغانستان د توانمندي لري چې په باباجي یا هر نقطه د هلمند کې وي هلته خپل فعالیتونه وکړي. منتقل ته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دي. خلک ځوان کوي نو بعضې پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په مانګي به اتمخ تبلر سي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو
د هلمند والی مرزا خان رحیمی و چې وایي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو څخه کار اخیستل کیږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ د غوړیدونکو چې له سنگین څخه یې اړیکه نیولې و او هم د ټولو هغو کسانو چې په دې ولایت کې د تیرو څو میاشتو جګړو څخه شکایت لري دا څرګندونې اورېدلې وي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او د هغوی نظر او ځوابونه تاسو ته در ورسوو. د یادونې ده چې دا خپرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده. نو تر ډیره ستاسو نظرونه پکې رانغښتي دي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.